اردن کو سړی مشي دا مشال لړیو د اعظم ستاسو قربا سره لمومند څنګه تاسو ته معلومه ده چې د زنو وجوهات او لقبله منګ ستاسو لپاره ځانګړي پرونی لرو نو دا غړي منګ ستاسو لپاره لوړاندې سب کړی دا په دې غړي کې ګلواما د بیتاب د خپل نوی چاپ شوی کتاب پړه غږیږي لمشال لړیو سره اوسئ
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي
اردوونکو ګل محمد بیتاب په پښتو کې تربل هر لیکوال زیاتې خاکی لیکلي چې شمیر یې د سلونه زیات دی. ګل محمد بیتاب په پښتو ادب کې د خاکا لیکونکي په حیث شهرت لري، خو هغه د ادب په نورو جانرو هم تبازمای کړی دا او پیل یې د شاعرۍ نه کړی دی. هغه ډرامې، کالمونه، فیچرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي. اوس اوس یې د خاکو نوی کتاب د اباسین په غاړه چاپ شوی دی چې ټول یې د سوابۍ په اوسیدونکو لیکلی دی. دا هم په پښتو ادب کې یو نوی تجربه ده چې د یوې سیمې په اوسیدونکو لیکل شوی خاکي په یو کتاب کې ځای شي. ګل محمد بیتاب په عملی ژوند کې خبریال دی او د وحدت ورځپاڼې د مدیر په توګه کار کوي. زموږ خبریال راشد خټک پر سره مرکه کړي، راځي چې په ګډه د وښو.
ګل محمد بیتاب د پښتو په لیکوالانو کې تر ټولو زیاتې خاکي لیکلې دي. د خاغه د لیکلو خاکو شمیر تر سلو اوریدلې دی. ګل محمد بیتاب صرف خاکي نه دی لیکلې، بلکې شپږ سوه ډرامې په سوونو کالمونه، تکلونه، فیچرونه، شعرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي. ګل محمد بیتاب د څو لسیزو راهیسې د یو ژورنالیست په حیث کار کوي او نن سبا د پښتو ورځپاڼې وحدت ایډیټر دی. مشال ریډیو ستاسو دپاره د هغه د خاکو نوي کتاب د اباسین په غاړه او نورو ادبي کارونو په هکله مرکه کړې ده، اگر چې هغه د مرکونه ډډه کوي او ځان ساتي.
السلام علیکم بیتاب صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشي امید دی چې تاسو به هم ښه یې او ستاسو د پروګرام اوریدونکي به هم ښه وي. راځه وته سلامونه وایم، مهرباني.
مبارک شه دغه نوی کتاب مو. دا د خاکو کتاب دی، خو کلک دا راته ووایه چې نوم یې څه دی او څو خاکې دي پکې، زیاتره په چا لیکل شوي دي؟ په لیکوالانو دي، په سیاستدانانو دي، که نه دغه مدني فعالانو باندې دي، یا اس ستاسو په خپلو ذاتي ملګرو باندې دي؟ چا چا باندې خاکې لیکل شوي دي پکې او څو خاکې دي پکې؟
ډیره مهرباني جی، دا زما چې اوس نن پرون کوم کتاب چاپ شوی دی، دی نوم دی د اباسین په غاړه. دی کې اولس خاکې دي او یو تجربه غونډه وته ویلی شي چې دا ول سواړه د ثوابي ضلع سره په تعلق لرونکو شخصیتو باندې دي. دې کې چې دینو په عالمانو باندې مشته دي، لکه شیخ القرآن مولانا پنجپیر رحمت الله علیه، هغه دي. بیا په دې کې سیاسي او سماجی شخصیات هم دي، لکه میجر عامر صاحب باندې هم په دې کې خاکه شته. بیا سلیم خان ایډوکیټ یو سیاسي شخصیت دی، دغه شان یو ډاکټر و چې هغه ځان له یو ډیر لوی کردار و، ډاکټر حسین علی شاه. دا یو مذهبي سکالر هم و او د پو د طب یو ډیر پوه ډاکټر و. او دا نورې چې دي په دې کې اولس خاکو کې، په دې کې بیا نور چې دی نو هغه ادبي شخصیات دي یا زموږ ملګري دي چې کم کم خلک ما پیژندل، نو دا زیاتره ادبي ادب سره تعلق دی، ځکه چې ما همدغه خلک پیژندل. نو بهرحال دا اولس خاکی دي، اولس واړه چې دي نو دا د ثوابۍ په شخصیاتو دي. او د دې سریزه چې دا نو هغه ډاکټر مظهر احمد صاحب لیکلی دا، چې هغه په ملکن یونیورسٹی کې د پښتو پروفیسر دی. او پلی پی چې دی هغه ډاکټر نور بصر یوسفزی لیکلی دی چې دی هم د ثوابۍ دی. نو تاسو داسې وګڼئ چې دا کتاب چې دی دا ټول د ثوابۍ والو خاکی دی. دی کې اوس چونکې خاکه او داسې تذکیرې کتاب خو نه و چې ما پکې ټول را جمع کړي وي، خو بهرحال دا ما سره اتفاقاً دا را جمع وي. یو ملګري سلا راکړه چې یاره داسې بخنی چې سړی هم د دې د خاکو یو کتاب چاپ کړي. نو بس ما هم د تجربې په توګه دا غوره وګڼله چې دا زه داسې چاپ کړم.
بهتاب صاحب، که تاسو ته یاد یو ځل تاسو ته ما ویلي وو چې د خپل ژوند حالات ولیکئ، که نه خپل خود نوشت یا سوانح عمرې ولیکئ، او تاسو داسې په خندا کې خبره رغبرګه کړې وه چې یاره زما په ژوند کې څه بدلون راغلی دی، خو زه چې پېښور ته په لومړي ځل راغلم په ټانګه کې کېناستم او ښار کې وګرځدم او لنده مې واخیسته، او اوس چې د ټانګې په ځای په رکشا کې ګرځم او چې په ورپېښ شم اوس هم لنده اخلم. خو بیا هم
زمونږ د اوریدونکو به اوریدل غواړي چې تاسو چرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، سبق مو چرته ووی، زده کړې مو چرته وکړې، او د ژوند لپاره څه څه کارونه کوئ؟
او بالکل راشد خټک صاحب، ما ته یاد دي چې تاسو یو ځل ما ته ویلو چې ژوند حالات ولیکئ. نو ما وی چې زما به څه د ژوند حالات دي، لکه په هغې کې کوم داسې یو لوی بدلون راغی چې یاره ما یو سټرګل وکړو، هغه ډېر کامیاب شو، زه ډېر لوی یو مقام ته ورسېدم. خو دغه شی و چې بس هغه وخت کې چې په وړوکوالي باندې لکه پلار سره تللی وم، نو په ټانګه کې تللی وم، او په ښار کې چې هغه کوم خوراک مونږ د غریبۍ کړی و، نو هغه زه نه نم کوم. او مطلب دا دی چې همدغه بازارونه و، البته هغه زمانه کې بټانګې وې، د شنغرۍ نه پکې سوارو شو چوکی یادګار ته لاړو، د چوکی یادګار نه پکې سوارو شو ډبګرۍ ته رالو، بیا د ډبګرۍ نه چې دی نو خیبر بازار ته رالو، بیا شنغرۍ ته رالو، او بیا کلي ته رالو. زما خیال دی چې هغه وخت لکه کوم حالات و، صرف دومره ده چې هغه د بازارونو پوزیشن بدل شوی دی، رکشې شوې، ټیکسیانې شوې، موټرې شوې، ترقی ډېره زیاته شوی ده. خو په هغه حساب باندې زما خو ماغه حال دی، نو که ته ما نه تپوس کې، نو زه خو دته دا ویلی شم چې هغه وخت د دې بازار ما له کوم خوند را کړی، اوس کوم خوند را کوي که نه را کوي، خو لکه حالات ما هغه شی دی، داسې څه ما ته پکې فرق نه ښکاري. نو د دې چاته د وینا ما ته ځکه ضرورت نه ښکاري چې سړی کله مالدار شي او د غریبي ذکر کوي داسې د خوند دپاره، که نه نو بیا خو ډېره مزه کوي. چې سړی و ماغه شان وي و هغه تیرم دغه حال و، هغه د اوښ خبره ده کنه، چا وته وی چې لوړه دی خوخی که جوړه به په دواړو دې شړک پیږي کنه. نو مطلب دا دی چې زما حالات او ما غشان دي، نو ماته د دې د لیکلو صدا سي ضرورت نه پیږي.
اکی خوډر په خوار سره لیکل کېږي، نه په نوې صنفونو کې خاکه هم هغه صنف ته چې ډېر مودې سره لیکل کېږي په پښتو کې. په تاسو بخي سم کار ورته ویل دي، نه سو خبره کوي خاکانګار، خاکانګار تاسو ته وایي. نو دا تاسو شوري د خاکې ته مخه کړه کنه، بس رجحان او ملان مودې طرف ته وو کنه؟ تاسو داسې فکر کوئ چې دا کم لیکل شوی دی چې بس زیاته ولیکل شي نو خبرې؟
نو راشد خټک صاحب بنیادی طور ما خو اول تکلونه لیکلی وو، او هغه تکل کې لږ ډېر وسعت دا وي چې د هغې اچونکي په یوه موضوع باندې وي، نو هغه موضوع کې ډېر وسعت وي. خو بیا داسې وشوه چې سخاکې مونږ ولیکلې، او په دې کې د دې بعضې خلکو خاطرې هم رالې، د هغې هغه تصویر کشي هم پکې وشوه، نو هغه خلکو دومره خوښې کړې چې بس یو قسم ته یو رجحان غوندې ورته جوړ شو. چېرې په دې فن کې کار هم ډېر کم شوی، چې تاسو ګورئ جی چې دا 15 کتابونه پکې زما چاپ شو، نو زما خیال دی شل 22 تیله تعداد رسیدو کنه. او په نورو په تکلونه مو ډیر لیکلې کیږي، افسانې لیکل مې خو خو افسانې خو دومره ډیرې شوې چې زما خیال دی چې اوس پکې د لیکلو گنجایش هم پاتې نه شو ډېره. که یو سړی ډېره ښه افسانه نشي لیکلی نو باید چې ونه لیکي. او چونکې په دې فن کې کار کم شوی دی، نو چې کم شوی دی نو ما غوره دا وګڼل چې یاره زه که په دې کې څه کار وکړم، نو شاید چې دا زمونږ د دا اړه د دې اړخ دا کمی هم پوره کړي پښتو ژبه کې. تر اوسه پورې زه واحد لیکوال یم په دې حساب باندې چې زما د خاکو کتابونه د ټولو نه زیات چاپ شوي دي. او شاید چې په دې لحاظ باندې بیا شاید چې یو انفرادیت لرم، د معیار خبرې زه قطعا نه کوم، ځکه چې معیار مقررول چې دی یا معیار ورکول چې دی دا د لوستونکو کار دی. خو ما د ټولو نه زیاتې خاکې لیکلي دي چې څه د تقریبا داسې سلسل پورې خاکې ما لیکلي دي، چې په هغې کې دا 15 کتابونه چاپ شوي دي، او داسې د دوه درې کتابونو مواد به نور هم راسره وي چې هغې هغه هم مطلب دا دی چې چاپ ته تیار دي او چاپ کېدی شي. به هر حال دغه دا یو خبره ده چې لیکلي ما د ټولو نه ډېرې دي، او د معیار یې زه نه شم ویلې. معیار چې دی هغه د ولس کار دی، د لوستونکو کار دی، چې هغې ورته په کم نظر باندې ګوري.
وخت تاسو شاعری هم کوله، اوس شاعری کوئ که نه؟ اسې خو تاسو اکثر په شاعرانو پسې داسې دغه طنز غوندې کوئ، او د چا د خولې نه کله کله و هم لیکئ چې یاره پښتنه ځکه پرمختګ نشي کولی چې کوم د کار خلک دي پکې هغوی شاعری پیل کړي. نو تاسو خپله شاعری اوس کوئ که نه؟
جناب علی، ما خپل شاعری کړم دا او کوم یم، خو شاعری دومره ډیره زیاته شوې ده او دومره یو رنگ شوې ده چې کدا مختی تی نه لرکی د یو څو شاعرانو نه علاوه زما خیال دی چې دا تفریق بګران شي چې دا غزل چا لیکلې دی، ځکه چې بس ټول په یو طرز باندې او یو شان موضوعات دي. نو داسې شاعری چې دا مې مخکم نه وه خوښه، یا که فرض کړه مجبورۍ نه هم کړي وي، کړي به وي، نو زه وایم که د دې په ځای باندې یو سړی غواړي هغه شان شعر نشي لیکلی، نو ښه به دا وي چې هغه نثر ولیکي، ځکه چې نثر چې دی نو دا دې کې خامخا یو څه د فائدې خبره هغه که رپورټینګ ولې نه وي که نه، هغه د بازار حال ولیکي چې دې کې رش دی او دې کې دادی دادی، نو هم یو څه مسله خو ترنه جوړه شي، یو څه خبره ترنه جوړه شي که نه. شعر په کار دا ده، اوس دا اهم خبره نه ده په شعر کې چې څوک څه وایي، اهم خبره دا ده چې څنګه وایي که نه، او دا څنګه وینا چې دا نو دا زما خیال دی چې اوس ختمه شوې ده، بلکې ته دا نشي ویلې چې دا شعر د چا دی، نو د داسې شاعرۍ خو زه خلاف یم، او زه چې څه چې ټول یې خلاف دي که نه، او که داسې شعر وي چې هغه د انداز د وجې یا د مضامینو د وجې یا د تغزل د وجې یا د مقصد او مفهوم د وجې ما متاثره کړي، نو زه باقاعده شاعري ویم او خوښه مې وي، ځکه چې شعر نه بغیر خو ګزاره ګرانه ده.
بتاب سب د خاکسه ته وای یو خو په د خوانزو کې چې زده کوونکو ته یو مضمون ورکړي چې مثلا په پلان کې باندې یو مضمون ولیکي چې دا کله وځو کې دوه سه کول او کار یې سو سه خو به په کې سه خامې په کې، او یو تاسو د خاکی دی په هغه مضمون کې او خاکا کې څه فرق دی؟ کله یو شه دی د خاکسه ته وای
خاکنګاری چې دا نو دا د مضمون یو خاص قسم دی چې زیاتره په اشخاصو پورې تعلق لري، او دې ته بعضې خلک شخصي خاکوم وایي، خو د دې او د یو سوانحي مضمون یا شخصیت نګاری په منځ کې یو ښکاره فرق دا دی چې شخصیت نګاری یا سوانح نګاری چې دا ترتیبواره وي، دا سنجیده وي، مثلا سړی کله پیدا شو، په کم تاریخ پیدا شو، بیا اسکول کې داخل شو، بیا کالج ته لاړو، بیا یونیورسټۍ ته لاړو، یو ترتیب وار یو سنجیده مضمون وی دا. یو داسی وی چې د زمونږ د پی ایچ ډی یا د ایم فیل د سکالران چې کم کار کوي نو دا غي یو خاکا ونې جوړه کی چې زب کار په دې خطوط کوم هغه بیل شی دی، او دا خاکنګاری چې دا په شګوفتان داس کی وی غیر رسمي بوي او شګوفتګي بولري، او لکه د تکل غوندي ګوریزونه هم دې لپاره لازم دي، خو په تکل کې ګوریزونه چې وی دا د موضوع سره کیږي، او په خاکه کې به دا ګوریزونه شخصیت پورې اړوند وي، نو مطلب دا دی چې په مضمون یا شخصیت نگاری یا په سوانح نگاری او په خاکه نگاری کې دغه فرق دی کنه، چې دا به غیر رسمي وي، شګفتګي بلري او ګوریزونه بلري، او دا ګوریزونه به دغه شخص پورې مربوط وي، نو دا یو بس په لنډو ټکو دغه فرق دی د مضمون یا د شخصیت نگاری، سوانح نگاری او خاکه نگاری.
ستاسو په هر لیک کې نکاغه کالم وی که خاکه وی د سې یو مزاح او د طنز مالګه پکې وی، او که د سې ښکارا نه نو مرموزه خامخای پکې، دا هم تاسو شعوري کوي؟
تر کومې پورې چې زما په لیکونو کې د طنز او مزاح سوال دی نو دا غیر شعوري طور پکې راځي، چونکه ما به اړومبه شروع خو داسې وګڼئ چې په اخبار کې د کالم نگارۍ نه کړې و، نو یو خو دغه سیاسي تجزیه وي چې هغه خلک کوي، نو هغې ته مونږ آرټیکل وایو یا نیوز اینڈ ویوز ورته وایي په دې انګریزي اخبارونو کې، هغه خو ځان له یو شی دی، خو زمونږ دا د اردو کې چې کومه دغه وه نو هغې یو سم دم یو سنجیده مضمون راولي او هغې ته کالم وایي، نو زه وایم چې نه داسې نه وه پکار چې یو لوستونکی ته په داسې په یوه لطیفه پیرایه کې هغه ستا دا لیک ووایي او دې ته خوندم وایي او دله څه مقصد هم ته نه وایي، شاید داسې لږ زیات مؤثر و، نو هغه کالم نگاری چې وه هغه داسې دې تکل نگاری ته ورته غوندې شی و، نو بس هغې نه بیا تکل نگاری شروع کړه، او دا خبره ستاسو صحیح ده چې زما په اکثره لیکونو کې داسې طنز و مزاح شاید د مزاج وجه وي، نو څه لږ ډېر پکې خامخا وي، بلکې کله کله پکې ډیر زیات هم شي، او د هغې وجه دا ده چې داسې زه د بل هم داسې لیک خوښومه، نو په خپل هم دغه شان لیک کوم چې یاره ما تنګ نه کي.
د نوي کتاب سره به څو کتابه چاپ شول بتاب صاحب، او څو ناچاپه پرته دي در سره؟
د دې نوي کتاب سره چې د دې نوم دی د اباسین په غاړه، د دې سره زما د ټولو کتابونو شمیر چې دی هغه یوولسو ته ورسېدو. ړومبی کتاب چې زما وو هغه په کال 1901 نوي کې چاپ شوی و، شاعرۍ کتاب و، قافله نوم یې و، ځکه چې زه هم لکه د نورو ډیرو شاعرانو غوندې د ډیرو لیکوالو غوندې به ویم د شعر د لارې د ادب دنیا ته راغلی وم، بیا تر ډېرې مودې پورې زما کتاب نه چاپ شوی او نه مې داسې څه خیال و، خو په 2000 لسم کې زما یو کتاب د چرچونو توت په نامه چاپ شو چې هغه کې زیاتره تکلونه دي او لک پکې یو سو پکې خاکی دي د کې مان ډېر زیاتې بيدرکه شوې مې چون کې زمونږ د چاپ ما په صدا سي اراده او دغه نه و خو بس دې اتفاق ته وګوره چې دغه کتاب بیا مونږ چاپ کو بیا دا غینه پسته چې دین ما یو کتاب لیکل او د ریډیو پاکستان لما فیچرونه لیکلی او د سدنی بنې مې ګینټي به خو او شا پورې په صحای ستا د احادیث په دې کتابونو زمونږ په دې امامانو باندې لکه امام اعظم حنیفه امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام شافعی دغه شان نور امامان چې کوم مشهور امامان دي نو په دې باندې ما فیچرونه لیکلی او د علم خار په نوم باندې دغه کتاب چاپ شوی دی بیا د دین دا کتاب چې دی د علم خار دا په 2000 کې چاپ شوی دی او د دې صحافتي ژوند په دوران کې ما د مختلفو ادبي شخصیتو سره مرکې کړې وخت په وخت باندې نو هغه سپکې یو شپږته پکې ورکه مشوي او بهر ال بیا ما نور وکړي نو دا یو کتاب دی تاریخي مرکې چې دی دا په 2022 کې چاپ دی چې په دې کې زمونږ د وخت د حمزه شینواری کلندر مومند تقویم الحق کاکا خیل او دا چې دا غ دور چې څومره لوی لیکوالانو چونکې زه په خبر کې وم او په دې اخبار کې وم نو د دې په وجه باندې لږه ماته اساني و چې دې خلکو ته ورسم او دې سره مرکې وکم دا هم پرتی وی بیا 2022 کې دا چاپ شو دغه شان بیا په 2020 کې زما یو ډرامي کتاب چاپ شو باچا خان باندې و ډراما و بیا په 2023 کې چې دې نو په خوشحال خان خټک باندې زما یو کتاب چاپ شو دا هم ډراما ده او دین علاوه چې دې نو زما 15 کتابونه چې دي دا خالص د خاکو چاپ شوی دي چې د یو نوم دی روخانه سیری دا 2013 کې بیا د دستار سړی 2019 کې بیا د سر سړی دا سیاسي خاکی دي په سیاستدارانو باندې دي په 2023 کې او د کار سړی په 2023 کې چاپ دی او دا اوسنۍ چې دی دا باسین په غاړه دا په 2025 کې چاپ شوی دي
یو طرف ته دومره مزاح لیکل یا طنز لیکل او بل طرف ته تاسو سنجیده لیکل هم کړی دی په مذهب باندې هم لیکل کړی دی دا توازن مو څنګه برقرار ساتلی دی
او دا خبره سمه ده چې ما په مذهب باندې هم لیکلوم کړی دی او بلکې ما مذهبي مطالعه الحمدلله تر کافی حد پورې کړې ده ډیره مې کړې ده اوس هم کوم خوښه مې وي او دا توازن خو واقعي لګه دغه وي خو کله کله دا د طبیعت خبره وي لکه زبونګه داسې بلا ډیر عالمانو چې هغه به دا خوش طبیب هم کوله او عالمان به مو لکه زه به تاسو د مولانا بجلیګر صاحب مثال واخلم کنه چې هغه یو ټیک ټاک لیمو دا خوش طبیب هم کوله غپ مم پم لګو دا سی نور مډیر زیات دی چې هغه به دا سی پکې به درس د درسونو دوران کې د حدیثو د درسونو د قران کریم د تفسیرونو دوران کې د فقہی د فقہی د درسونو دوران کې باغې پکې غپ به هم پکې لګولې کله کله به پکې دا شاګردانو د ویخولو یا د هغه د ذهن بیدارولو لپاره دا کار کو او خو ما بیا دا سی دې کړی ما چې کوم مذهبي موضوعات او سنجیده نو هغه مې په هغه انداز کې کړی دي او چې کوم دا نورو نو دې لپاره بس دغه طریقه چې څنګه زما طبیعت منل نو بس هغه سي مې کړی دي او دا مې دا سي کړی دي چې بس داسې په دغه کې په غپ غپ کې په داسې په چل چل کې سړی خبره چاته ورسي نو زما خیال زیاته بوته متاثر کو نه وي
تاسو چې د زنه خکیلی کلی دی ټوله نه یادوم زنه او مثال هم نور کومه نو تاسو به پوه شئ زما په خبره په دې کې مو د زنه هغه خلک چې حقیقت په لیکل شوی دی د هغوی هغه ایبونه یا کمزوري چې دی هغه موږ ډیر زیاتې رخکارا کړی دی د سغټې کړی مو دی او چړلې مو دی ډیر زیاتې نو په دې باندې د خلک مروري کې نه ده نه تاسو خو په ادبي حلقو کې داسې هر دل عزیز غونډه شخصیت یې پرشه خلک نو په کار خدای وا چې د زنه خلک مرور وي درنه تاسو په سیبه درې ویلې
دې ته وزو راشد خټک صاحب خپل خوش قسمتي وې ما او د دې مشرانو د امزولو د کشرانو یا چې ما په چا باندې خاکیلی کلی دا غوی لویواله بوته وې ما کنه چې هغه ته هم د دې سیس پته و چې را د خبره ذکر کړي دا خو چون کې افسانه خو نه د جزي ورپسې د زانه یو شی ورډز و ما چې را بس افسانه د یو فرضي قصه ما شروع کړي دا نو واقعي خبره ده بلکې کله کله هغه چې په چا مو لیکلي دي هغه د ټولو زیات انجای کړی دی کنه هغه یو واقعیا دا غشوی دا او بیا هغه مونږه یو موده پس ما ته یاد و یا مو ته یاد کړی دا نو هغه په خپل باندې هم او زمونږ اکثر لیکوالو سره داسې قسم واقعیات ډیر زیات شوی دی بلکې شاید په دې وجه باندې هغه خاکی لیکل پرې خو دی دی چې چا وته ویلی زده باندې عدالت ته زما چا و سره نور څه بدره دی وته ویلی دی نو هغه چې سر دی داسې لیکلو خوري سړیا چې زی ولیکم په یو سړی باندې وغراشي او بیا ما سره پی مسلې راته جوړې خو زه ودې ته خو خپل خوشکسمتی وته ویم او کنه دغه لیکوالو لویواله وته ویم ځکه چې ما سره داسې واقعیا چرته نه ده شوی کنه او بل د خاکو خو چونکې ډېر قسمونه دي تعارفي دي تاریفي دي بلکې د هجوي خاکه هم شته دی کنه نو خاکه هر څنګه چې تا ولیکل او په هغه انداز کې وا نو دا د خاکې د تعریف نه وزي بلکې زه خدا ګڼم چې دغه دولس دیارلس قسمونه چې د خاکو دي چې دا ته راواخلي دا ټول په یوه خاکه کې راځي کې نو دا به یوه ډېره شانداره خاکه وي خو په ټولو کې خو داسې ممکن نه وي نو کوشش مو کړی دی په بعضو بعضو کې لږ ډېر وکړو په بعضو کې لږ کم وکړو او اکثر زمونږ یاران دوستان دي یا که مشران دي نو هغه دومره ښه خلک دی چاپېلې دي خپه شوي یعنی داسې صداغې پې نه دی کړې.
اچھا خو بتاب صاحب تقریبا د هرې ژبې د ژورنالیزم چې دی صحافت دا د هغې ژبې لیکوالانو پیل کړی دی یعنی که هغه د چین نه راواخلی لومړی ورځپاڼه چې دا کنه هغه هم لیکوالانو بنیادي توګه او بیا په پښتو کې خو کم بنسټګر دي د ژورنالیزم په پښتو کې یعنی د راحت زاخیری صاحب نه راواخل اجمل خټک کلندر مومند او داسې نور کنه همیش صاحب دی دا ټول لیکوالانو. بیا د نورو ژبو کې داسې لږ فاصله راغله پینې لیکوالان بیل شول او ژورنالیستان بیل شول. مثلا اوس پېښور پریس کلب کې چې څومره غړي دي په هغوی کې د اردو ژبې ژورنالیستان چې دي په دوی کې به ډېر کم لیکوالان وي چې هغه شعر لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا خاکه لیکي یا انشایه لیکي. داسې د انګلیسي ژبې چې کم ژورنالیستان دي هغوی کې به هم ډېر کم داسې وي چې یا شاعري کوي او یا چې د پروز لیکي. خو په پښتو کې دغه شی نه ختمیږي نه اکثر چې دي د پښتو زیاتره صحافیان چې دي دا لیکوالان هم وي. تاسو اوس د وحدت اخبار د ایډیټر په حیث کار کوئ او ستاسو بنیادي پېژندګلو چې د لیکوال ده دا په پښتو کې د ژورنالیزم او ادب د سره بیل نشول دا ولې؟
راشد خټک صاحب دا تاسو چې کوم تاریخ د ژورنالیزم بیان کو د مختلفو ژبو لکه موږ خو په دغه دوه درې ژبو باندې پوهیږو لږ ډېر چې هغه انګریزي ده اردو ده او پښتو ده. دا صحیح ده چې د دې ابتدا اکثر لیکوالانو کړې ده خو بیا وروستو دې کې خلک راشي راغلل پکې او هغې بیا دا ژورنالیزم چې دی دا یوه ځانله شعبه شوه. خو بیا هم داسې وایي چې کله یو لیکوال جرنالیزم ته لاړ شي نو دا د جرنالیزم دپاره د صحافت دپاره خوشبختی وي ځکه چې هغه هلته کې هم هغه سلاست او ملایمت او ادب آداب او هغه لفظونه داسې استعمالوي چې هغه خلکو له بنینې بوج کیږي او کله او بدبختي د ادب دا وي چې صحافي وته ادیب شي کنه یا لیکوال د ځانه جوړ کړي ما خو چونکې لیکوال وینه نو نیخ به نیغه خلک په چړو باندې وي لکه د خبرونو غوندې او لکه د تجزیو غوندې. نو دا مونږه د دې مشرانو اوریدلی چې د صحافت خوشبختی دا وی چې د لیکوالان لاړ شي او د ادب بدبختی دا وی چې د صحافیان راشي. ستاسو دا خبره صحیح ده دا زو سره اتفاق کوم چې په نورو ژبو کې صحافیان مطلب دا دی چې دا لیکوالان ضروری نه ده بلکې خصه صحافیان شته چې هغه لیکوالان نه دي. خو پښتو کې دا مسله ځکه هم ده چې اوس خو د املا د وجه صاحب چې د صرف لیکوال پکار دی بلکې املایی ماهر به هم دی وی کنه اوس خدا ځان لا یو مسله ته جوړه شوې ده کنه چې یی لاندې باندې ټکی دی که پراته ټکی دی که وګدای دی که غونډه دی نو بس دغه پینځه وی هغه شپک شوې ده کمپیوټر د وجه نو دغه نو اوس یو بل لاندې جوړه شوې ده. نو دا چې یو لیکوال سړی نیوي بلکې املایی ماهر چې نیوي هم ګرانه دی لیکوال به هم وي د املا ماهر به هم وي.
کتاسته یاتې به تاسو ته اول نمره وي پښتو ایمیج مستلمه چې کوله مونږ تاسو نه یو سو جماعت ورستو اسلامي کالج کې او دا رزلټ وته نو تاسو ټاپ کړي و پښتو او د رحمان بابا مشاعره هم په غوړو کې مونږ ټول تل تناستو ګران بچاو ډاکټر فضل الدین خټک کاروان او سالک او نور الحبیب نثار او زو متاسو وي نو د ټول داسې خیال چې تاسو به د استادای لند تک نه ټیچینګ طرف ته بځای خو تاسو په هغه صحافت کې پاتې شوي تاسو د ټیچینګ سره یا د خوونه روزنه سره مو شوق نو کومه مکمل نه شو درته
او جی بالکل ما ته یاد دی په دغه کال باندې چې کومه نتیجه را وتلې وه، نو په پرایویټ امیدوارانو کې ما د ټولو نه ډېرې نمبرې اخیستې وې، او خیال مې دا و چې زه به چېرته په کالج کې یا چېرته چې د پښتو خودل یا خورونې کېږي نو داسې یو ځای ته به زه لاړ شم، نو داسې نوکرۍ ته به زمونږ د مشرانو عیاشي وي چې د بنده شوق می او هلته ورته د کار کولو موقع برابر شي. نو بهر حال په کالجونو کې بس دغه سو مخصوص کالجونه وو، په هغې کې چې کوم ملګري زمونږ نه کال دوه مخکې برتی شوي وو، نو هغه نږدې به زمونږ همزولي وګڼه، نو او هغه مخکې چې وو هغه هم نه ریټایر کېده. بهر حال دغه طرف نه خو نا امیده شوم یو قسم ته، نو بیا مې ریډیو ټیلی ویژن کې خیال و، نو ریډیو پاکستان کې مې ټیسټ ورکو، نو هلته کې عجیبه دا وشوه چې د پاس او فیل امیدوارانو فهرست لګېدلې وو، زه نه په پاس کې وم نه په فیل کې وم. نو لاړم اسلام آباد پېښور، یو افسر فقیر حسین ساحر نوم یې، داسې د اردو انکو لیکوال هم و، پښتو کې به هم کله کله لیکل کول د اباسین رساله کې. هغې ته مې وویل چې صاحب دغه شان چل دی، نو ما ته یې شکر و بس چې فیل کړو کې نه راوستې. نو ما وی دا به څه کېږي، نو د دې خلاف څه عدالتي کاروایي څه ښه بده؟ نو ما ته یې وی اسب نه کېږي، دا کارپوریشن دی او د دې مرضی ده چې څوک اخلي او څوک نه اخلي. بیا مې په پاکستان ټیلیویژن ته لاړو، هلته مو چې ټیسټ ورکو، نو دا ریډیو پاکستان یو ملګری او زمونږ رشید احمد نوم یې دی، اوس کنټرولر ریټایر شوی دی، دی هم را سره وو چې مونږ هلته کې ټیسټ ته کېناستو. نو یو الک اخبار راوړو، خبره اخبار وو، هغې کې لیکلي وو چې پېښور کې چې نن د کم پروډوسر پوسټ دپاره ټیسټ کېږي، نو په دې باندې د یو وفاقي وزیر څوک نږدې رشته داره چې دا هغه آلریډي په کانټریکټ باندې کار کوي او هغه به پرې مستقل کېږي. نو چې د چا چا نوکری وي لکه رشید صاحب او نور، دوی خو ته راپاسېدل، دا خو رانه نیغ رال او بس زمونږ مجبوري وه. هغه سړي وي ورور زه امتحان اخیستو له رالېږلې یم، دغه پته ماته نشته دی، خو بهر حال نتیجه هم هغه شان وخته که نه، ځکه چې مونږ کې یو قسم وانخیستو. نو دا دویمه مرحله شوه. نو دې نه پس ته بیا داسې مختلفو پروجیکټونه وو، دا ملکی بار ملکی چې په دې کې بیا ما چرته ترجمانګار په حیث کار کړی، چرته د هغوی سره په یو سلاسه حیثیت باندې کار کړی، او مینځ تر مینځه پکې صحافت هم کړی، کله پښتو کله اردو کله یو څه کله بل څه، دغه سلسله هم ورسره جاری وه. نو ستاسو او داسې د سکول د استاذي چې وه، یا دا مطلب دا دی چې د اوولسم ګریډ نه ښکته وه، نو بس دا ما نه کول. هغه د پښتو متل دی، یو سړی ووی ډېرې نه مونده او لږ یې نه خوړه، نو ته دا ویلی شي چې او ما ډېر نه مونده او لږه مې نه خوړه، بس په دې وجه باندې پاتې شو.
دا کوم مشران لیکوالان چې دی په پښتو کې دسر هم تاسو ډیر نږدې پاتې شوی زیاتره کسانو سره، خو په دوی مو خاکی و نه لیکلې په هغه وخت کې، نو دا اوس بلیکل تاسو ته آسان وي که ګران به وي؟ که دوی په ژوند مو لیکلې وي ښه به نه وي، ځکه چې که داسې تاسې پکې مطلب یو ټوکه وکړئ یو طنز وکړئ، هغه کېدای شي د هغوی په پلویانو باندې د هغوی په مینهوالو باندې بد ولګي.
دا خبره ستاسو صحیح ده چې د دې پېښور او د صحافت د وجې دا کوم زمونږ مشران لیکوالان چې وو، نو دا زیاتره په دې پېښور یا مردان کې وو، یا کم از کم پېښور ته دې تګ را تګ ډېر کېدو، نو دوی سره به زمونږ ملاقاتونه هم ډېر کېدل. نو د هغوی په ژوند باندې ما په هغوی خاکې نه وي لیکلي، البته د هغوی حالات چې وو که نه، دا ما ځان سره جمع کړي وو. او که زه تاسو ته دا ووایم، نو ما ته حمزه صاحب مهدی شاه باچا صاحب او کله دربومن صاحب همیش خلیل صاحب هم دوی راته ویلي وو چې راته زمونږ دا خاطرې او دا دغه ته خو څه لیکي، بلکې یو ځل راته مهدی شاه باچا صاحب ویلي وو، ګوره ویسه خو ویسه شی خو ته کې خو زمونږ په دې ژوند باندې چاپ کا، نو دا به ښه، ځکه چې بیا به ګوره د سره څوک نه مني، ځکه چې بنده چې مړ شي نو بیا تینا دا هغه حیثیت بل شان شي. نو ما هم داسې په ګپ کې غوندې دا خبره واړوله چې سړیا سولیا خو دننه نه جوړي، خو دا خلک به ګوره بیا به رانه جوړ شي که نه. اوس خو مونږ ځان ته هم انسانان به یو، کمزوری هم لرو، بعضې دغه هم راکشته دی، نقایص هم راکشته دی، که تی ولیکي نو بس چې مونږ یې جواب نه کوو خلک به وایي ټیک دي که نه، تا ټیک به لیکلي وي. خو بهر حال بیا چې هغوی وفات شول، نو دا خبره بالکل صحیح ده چې اوس که زه هغه خبرې ولیکمه، نو د هغې تصدیق او تردید به څوک کوي؟ بیا ما ته مناسب نه ښکارېده، نو په هغې کې ما هغه ډېرې خبرې چې وې که نه، هغه خوما تلف کړي او اغړومبې چې ما کوم حالات د دې مشران راغون کړي او دا غي نومو لیدلې کتلې خو هغه ما لري کړي او دا غي سلګي لګي خبرې ما په دې خپل خاکو کې ذکر کړه چې را اکثر نوروم لیدلې دي یا مطلب دا دی چې دا غي مینوالوم په بدنه مني ځکه چې غي وي چې او ټیک دا وی یا غي ته معلوم دي او بعضی داسې خبرې وی چې کاش چې دا ما دا غي په ژوند باندې دا کتاب چاپ کړي وي نو دا غي خاطرې یو قسم ته وی ما سره وډيري وي نو اس کله کله چې د غپ د پاره په مجلسونو کې خو وي خولي کوی نه ځکه چې مناسب ما ته مناسب نه ښکاری
په پښتو کې چې دغه تخلیقي نثر دی د تخلیقي نثر کې دغه فکشن لنډې کیسې ناول خاکه تکلونه د دوی معیار اوس څنګه دی اوس وخت کې د دې معیار ته تاسو په کم نظر ګورئ مطمئن یې نه کنه
ګوري جی د معیار فیصله خو موږ نشو کوي د معیار فیصله به وخت کوي او لستون کې به کوي البته چې کوم څه لیکل کېږي نو په دې کې عالم شته د گزارې عالم شته او کمزوري هم پکې شته دي خو مطلب دا دی چې د یو وخت د ادب فیصله چې دا دا مطلب دا چې دا زمانه په خپل باندې کوي وخت په خپل باندې کوي مونږ بعضی وخت د دوستۍ په وجه چا سره د دوستۍ په وجه یا چا سره د بغض او حسد په وجه باندې هغه معیار پورته کته کو کنه داسې مثالونه شته دي چې د یو لیکوال تعلقدار ډیر دي یا د هغه دوستان دي غي ولا هغه لیکونو لا یا د هغه شعر لا یا د هغه تخلیق لډيره هوا ورکی خو یو وخت به داسې راشي چې هغه د وروغونډره پوره پریوزی او هغه بل چې هغه کم واقعي د معیار خاول وي هغه پورته لاړ شي نو مطلب دا دی چې خلک لیکي لکه د پخوا په شان پخوا هم دغه شانو اعلی درمیانه او ادنا دا پخوا مو دا اوسم دي البته په موضوعاتي لحاظ باندې اوس لکه تنوع راغلی ده ځکه چې ډیر کتابونه موږ ته په میراث کې پاتې شو هغه مشرانو کې لګ لګ هم سکړي دي نو موږ ته په ډیر څه ځکه قبول دي چې هغه ته ډیر کم مثالونه بلکې په ولسی ادبي جرګه کې تکل شروع دغه نه شوی ده نو چې هغه زمانه کې اوس شروع نوم ولا غي خې دې کنه نو هغه ته خو مخې ته دې مطلب یې مثال نو ما ته خو په مثال کې څو کتابونه زمونږ نرستو چې بیا دا کم بل جنریشن دی نو دوی ته لږ ډیر زیات کتابونه دي دوی دپاره به اوس معیار هم لږ اوچتول غواړي نو معیارونه دغه درې قسمه دي اوس هم دي او زمونږ وخت کې مو او زمونږ نه چې هغه کم وړاندې وو نو هغې ته مونږ دغه معیارات ځکه نه ږو ټولو ته اعلی ځکه وایو چې هغه ته خو په میراث کې څه نه وو خو پاینیر وو نو پاینیر راته دا دغه نه شي کوې چې تا ډېر اعلی سیز ولې تخلیق نه کوو بس هغه چې را د پښتو ته راوړو دا هم توره والې ده
دا نو لیکوالانو کار ته چې ګوره کنه که څوک نثر لیکي که شعر لیکي که هر څه لیکي خو چې لیکل کوي نوم به د چا نه اخلو خو هسې په عموم کې خبره کوو کنه اوس مکه نوم د یو کس واغېستو بیا به بل خپیو که د بل مو واغېستو بیا به بل خپیو بلا ډېر لیکوالان دي اوس خو نو د ټولو ته داسې مجموعي او عمومي نظر وکړئ نو کار یې څنګه درته ښکاري د معیار په لحاظ
نو زما نظر که تاسو غواړئ نو دا به شخصي وي او هغه شخصي نظر داسې دی چې کله د سړي د چای یو لیک خوښ شي د چای بل خوښ شي څوک یو شی ښه ولیکي څوک بل ولیکي داسې په مجموعي طور باندې خو زه نشم ویلی چې زه پکې یو فلانی لیکوال پکې زه خوښ کمه البته په نو لیکوالو کې که نظم کې لیکي که نثر لیکي افسانه لیکي تکل لیکي خاکه لیکي یا نور تخلیق کی اسناف ریپورتاج لیکي نو په دې کې مطلب دا دی یو خدای دا چې خلی خون بدلول لپاره یو شی ولیکي نو هغه یو نیم ته خو مونږ سړیر دغه نشو کوي سم معیار وته نشو ټاکلې البته چې کوم مستقل لیکي نو په هغه کې د اعلی عمرازي او درمیانه عمرازي او د نام عمرازي په کتاب سو دی یو شاعر یا دی یو افسانه نگار یا دی یو تکل نگار یا دی یو خاکه نگار څه خو د ذوق معاملې یو شی په سړی خو لګي یو پیډیر خو لګي خدا خو زما مسله ده کنه لکه دغه شان ما په خپل باندې دا خاکی تکلونه لیکلی دي نو د چا یو خاکه خوخه شي د چا بل خوخه شي د چا یو تکل خوخه شي د چا بل خوخه شي بس دا غي د مرزي خبره ده نو مطلب دا دی چې لیکي نو خلی کی زه خدا ویم او دا غي وجه دا ده چې دیته مضبوط بنیادونه د وړاندې نه د مشران مونږ ته ایخي دي بس اوس په صرف را دی وال دي نو هغه را ده وال چې دی نو هغه اوس دومره زور نه غواړي کنه ځکه بس مخکې نه بنیاد شته دی او کوازه تړلې ده بس خختې او سیمټ پې لګول دي
دا پیړۍ وایي چې د بدلون پیړۍ ده کنه ډېر زیات بدلونونه راغلل د کمپیوټر انټرنیټ او مصنوعي ذهانت دې شیانو د پښتو په ادب باندې کم اغېز وکړو څومره اثر یې د پښتو په ادب ستاسو په خیال
او واقعي دا چې دا پیړۍ چې دا د بدلون پیړۍ ده. دې کې ډېر سیزونه راغله او دې سره ډېره زیاته موضوعاتي تنوع راغله. دې سره نفسیاتي مسلې دي، اجتماعي مسلې دي، سماجي مسلې دي، سیاسي مسلې دي، اقتصادي مسلې دي. یو قسم ته د دنیا نه یو نړیوال کلی ته نه جوړ شو. لکه کم کم ځای کې زمونږ بلا لیکوالان دي، هغه په سعودي عربستان کې دي، افغانستان کې دي، په ایران کې دي، جاپان کې دي، امریکا کې دي، هغوی د هغه ځای حالات او واقعاتو نه مونږ خبرېږي، په هغې باندې خبرې کوي. دغه شان په ملکي سطح باندې هم دغه شان اوس یوه ډېره وړې وړې واقعاتو نه مونږ خبرېږو، نو خامخا خلک پرې لیکل کوي. دغه شان لیکوال چې دی، دی هم د هغې نه اثر اخلي او دی په هغې باندې تبازبایي کوي او دی د هغې مطابق دی خامخا د خپلې ژبې نه علاوه د نورو ژبو ادبیات هم ګوري په دې نیټ باندې. او د ده مطالعه که نه ده خو مشاهده یې ډېره زیاته وسیع شوې ده. نو لہذا دا بدلون یوازې په سیزونو کې نه، په فکرونو کې هم راغلی دی. چې فکرونو کې راغلی دی نو هغه په لیک کې هم محسوسیږي.
دغه د ټکنالوژۍ بدلون چې دی یا پرمختګ چې دی، د صحافت یعنی ژورنالیزم باندې هم ډېر اثر کړی دی. په خاصه توګه دا ویل کېږي چې د کاغذ ورځپاڼه چې ده دا په ختمېدو ده. یعنی دا کوم خلک چې اوس په ورځپاڼو کې کار کوي دا اخرنی نسل دی چې په ورځپاڼو کې به کار کوي، نور خلک بیا نه راځي ورځپاڼو ته. دا هم داسې درته ښکاري چې او بس ورځپاڼې په ختمېدو دي که نه، زموږ په ټولنه کې به تر ډېره وي.
او بالکل جی، د صحافت متعلق خو به زه دا ووایم چې بس دا مونږ اخیری دانې پاتې یو. او د هغې وجه دا ده چې زه ما په تیرو څو کالو کې ما اخبار کور ته نه دی راوړی، ځکه چې هغه اخبار کې خو بیګانی خبرونه وي. سهار چې زمونږ لاړ شو نو هغه مخامخ دا چینل لګېدلی وي، نو په هغې کې خبرونه چې دی نو د هغې نه لږ نور تازه وي. بیا چې کور ته راځم په دې لاره باندې او په دې منځ کې چې ته سړی موبایل آن کی او نیټ وسره وي، نو دې وګوري چې هغه د چینل خبرونه پاتې راځي. نو مطلب دا دی چې د مختلفو دا چینل چې رالی دی اخبارونه وخوړل، او دا انټرنیټ چې راغی دی موبایل چې دا چینل یې وخوړی. بس اوس د دغې هم زما خیال دی چې دغه هم ساوډیټر غوندې شی سړي ته په دې حساب لګي. خو البته دا یوه خبره ده چې د اخبار خبر یا د یو ښه چینل خبر چې دی دا کم از کم مستند وي، ځکه چې دا یو مستند ریپورټر کړی وي. او دا د سوشل میډیا خبر چې دی، خبرونه خو واقعي ده چې ډېر تیز او کویک دی ریسپانس، خو قابل اعتماد نه دی، ځکه چې په دې باندې سړی اعتماد خو نشي کوي. که نه بس د هغه سړي شخصي خوښه ده، یو واقعه ده هغه څنګه شوې ده، نو هغه هغه شان نه بیانېږي، بلکې دغه سړي چې څنګه خوښه ده هغسې بیانوي. او اوس خو مونږ دا اورو چې دا پرنټ میډیا چې ده دا صرف د دې لپاره پاتې ده چې په دې کې ډېرې لوی لوی کمیشنې اخیستې کېږي. دا په میریټ باندې نه اشتهارونه د یوې زمانې نه نه ورکړې کېږي. نو بس هغه د دې کار هم روان دی، د هغې کار هم روان دی. نو چې په میریټ باندې اشتهار نه دی نو هغوی دا ځکه ساتلی دی چې بس او که تاسو وګورئ نو اوس زمونږ مطلب دا دی چې دا اخبارونه هم په دې دغه ته راغلی دی، سوشل میډیا ته راغله. سهار د لس یولسو پورې هغه بیګانی اخبارونه پرې پراته، یولسو نه پی نوي اخبارونه واچوي که نه. نو داسې معلومیږي چې اوس دې کې د دې پته نشته دی چې د پرنټ میډیا دا مجبوري ده او که نه دا یې شوق دی چې مونږ هم خلک ولولي که نه. نو یو یو اخبار چې په 45 روپۍ باندې دی یا 40 نه خو به کم نه، نو په 50 روپۍ باندې تا ته مطلب دا دی چې 80 اخبارونه د نیټ په ذریعه باندې تلوستی شي، او بلکې تازه په تازه خبرونه. او اوس دا هم ده چې دا مختلفو ګروپونو کې په دې واټس اپ ګروپونو کې دا د اخبارونه شیر کیږي. دغه شان دا مختلفو چینل دي، هغه چینل هم اوس پاتې راځي دي. سوشل میډیا چې دی که نه دی موبایل دغه چې دی خاص کر دا ټول سیزونه شاته پرېښودل. او شاید چې زه خدا نه وایم چې ختم بشي، خو اثر یې بالکل کم شوی دی. کنه مخکې بچ په اخبار کې او خبر راغی ډیر لوی اثر به کو، بیا بچ په چینل باندې راغی هغې به اثر کو، اوس دی سوشل میډیا والا هر څه ګډ وډې کړه والا. کنه نو مطلب دا دی چې دی فائدې هم شته دی او نقصانات یې هم ډیر دي. البته د سوشل میډیا خبرونه چې دي دا قابل اعتماد نه دي، بس صرف دومره وجه ده، نور خبرونه تیز هم دي او شاید ټیک هم وي، خو هغه سړی د خبر نه زیات پکې د خبر خوروونکي شخصي خوښه شامله وي.
موسیقی سره څنګه بتاب صاحب خوښیږي؟ مو موسیقی اورئ که نه؟ کم ډول موسیقی اورئ؟ غزل مو خوښیږي که د چربیتې او بدلې مو خوښیږي؟ کم ډول موسیقی مو خوښیږي؟
موسیقی مې خوښه ویږي او خامخا موسیقی اورم. البته دا د نوي دور چې کومه موسیقي ده دا شور شرابه پکې لږه ډېری، او دا یو قسم ته د پرفارمنګ آرټ یو قسم دی. اوس خلک سندره وایي نه، سندره پیش کوي که نه، نو د دې کې د لفظونو نه زیات دغه سندرغاړي حرکات او سکنات او دا سیزونه خلک خوښي. نو زما موسیقي خوښه ده، هغه وړاندېنۍ چې وه هغه مې ډېره زیاته خوښه ده او ټولې مې خوښې. ولسي موسیقي مې هم خوښه ده، لکه دا سندرې چاربیتې او ټپې او یا چې کوم نورې داسې دغه وي هم مې خوښې دي، او دا نوي دا غزلونه چې دي دا مې هم خوښ دي. خو یو بدقسمتۍ دا دی چې په پښتو کې زموږ سره د ښو موسیقارانو کمی دی، لکه بس دغه یو دوه درې طرز دي د غزل د دې نه اخوا دې خوا چې دی که نه. نو د غزل طرز چې دی دا طرزونه دي کې د دې په دې طرزونو کې څه چینج په کار دی چې هغه سړی هغه اکسپټ کړي او په سړی باندې ښه ولګي. نو تاسو وګورئ چې زمونږ یو شان غزلې دي، بس خیال محمد چې په کومه زمانه باندې غزل ویلې دي، نو چې دا روستي راځي نو د هغه هغه نقشه قدم باندې روان دي، که آواز یې ورسره لګي که نه لګي. خو مطلب دا دی چې غزل هسې په لوستو باندې خو ډېر ښه شی دی، خو د دې چونکې میټرې کمی دي که نه، لکه دغه یوولس دی دولس دی پنځلس دی شپاړس دی څوارلس پکې چېرته یو نیم وي، د دې په مقابله کې په سندرو کې یا په بعضي نظمونو کې د میټرو رنګارنګي خو ډېره ده. خو هلته هم دغه مسله ده چې په پښتو کې داسې ښه موسیقار نشته دی. د رفیق شینواري نه پسته موږ ته ښه موسیقارانو ضرورت دی، کنی سندرغاړي هم ښه دي او شاید چې دی هم ویلی شي، خو چې هغې له څوک طرز خو جوړ کړي که نه، اوس طرز به وله څوک جوړوي که نه، بس هغه یو ته وله یو غزل ورکه او د یو غزل په طرز باندې کم از کم په شلګونو غزلونه به هغه طرز باندې تا ته په پښتو کې په لاس درشي. نو که دا فرق پکې لږ وکړی شي نو ښه به وي. بل یوه مسله چې ده هغه د ټیپ ریکارډ نه شروع شوه، هغه دا وه چې دا پخواني سندرغاړي چې و دوی به چې یو لسته غزلې یادې کړې، نو نن به مطلب دا دی په پېښور کې ووي، ښار کې به ووي، سبال به یو لس میل لرې هلته په یو کلي کې ووي، بیا به یې داسې په بو کې ووي. نو چې نو ښار ته به رسېدو که نه، د ده عمر به پکې تېرو په دغه لسته غزلو کې یا سندرو کې. اوس مسله دا ده چې خلکو ورته ټیپ ریکارډ یې ښې یا یو ته اوس موبایل یې ښې دی، نو دې دومره د سره دومره وخت هم نشته دی چې دې ریاضو کې وکیم نه.
ها به تاسو په موسیقۍ سره پوره ډیر شوق لرئ، ما خواسته داسې سرسری غونډه پښتنه وکړه.
او مطلب دا دی چې دې چې کوم ریاضت او کوم خواري په کار ده، نو هغه خواري خو دې کین ټیک ده. دې مایکونو دې سیستمونو ساوند سیستم دی او ایډیټینګ دی، او دا یو مسله ده. اوس ډیر کم زمونږ داسې اوسو سندرغاړي پاتې شوي دي چې هغوی د مایک نه د یو مایک نه د ریډیو په مایک کې هغوی ریکارډینګ کوي شي. مخصوص رباب بیل ریکارډ کیږي، باجا بیل ده، ستار بیل دی، او بس چې کله طرز تیار شي هغه وګونو والی شي هغه سندرغاړی واچوي او بس دغه وکړي او که کوم بېسوري پکې وی چې په کمپیوټر باندې وباسي. داسې یو مثال و موږ سره، یوه سندرغاړی وه چې هغه مشهور هم وه یو وخت کې، نو د ریډیو کې یو پروجیکټ و موږ سره، هغې ته موږ راوغوښته. نو تاسو یقین وکړئ چې هلته لایو ریکارډینګ و، نو د سهار نهو نه د ماسخوتن نهه شو، بیا هم پکې دوه ټکه بېسوري وه که نه. حالانکه هغه ډېره مشهوره سندرغاړی وه په دې دغه باندې، خو هغې به ځان ته په ټریک سیسټم باندې ریکارډینګ کو. نو
هم پېژندل هغه ستاسو د امن سندره وه،
شاید چې دا میدانی مجلسونه شته دی نه، او چې دا نوي نو مطلب دا دی یو مایک نه دا ټول ساز آوازونه او په یو ټیک کې سندره ټیکول چې دینو دا به اوس لګه ګرانه هم د ځکه چې هغه غریب چې کمشي جوړ کی سو کې تیرې کارت کې نوبل پروګرام لاغله اوس نورې سندره پکړې وې د کوم وروړي یو مسله خدا هم دا او بل مسله دا ده چې زمونږ سره داسې قابل میوزیک ډایرکټران نشته دي یو وې شاعران خشته دي خو موسیقي والے خلک مونږ سره نشته دي چې خطر زونه جوړ کني سندرغاړي بمبد دي دوره د دې موسیقي په حواله باندې ما دا خبره لګ نورم او کو زکه چې دا اوس یو ضروري موضوع ده
بالکل بالکل خبره ته دوام ورکې مونږ یو
زمونږ د بازي شاعرانو کلامونه چې دي هغه د موسیقي سره هټ کیږي لکه زبر رحمت شاه سائل سه مثال واخلم نو دا غي غټه وجه ده چې هغه په خپل باندې سره په ساز او आवाज او ترجمه باندې پويږي نو هغه چې کم طرز جوړ کی په خپل باندې خپل سندر له نو هغه دې سندرغاړو لور کی وسه هغه سندر غاړی غشانو وي هغه هیټم شي او خوندم کوي ځکه چې هغه نه صرف په لفظونو کې بلکې په طرزونو کې او هغه یو کمال لري د غشان نور زمونږ باندې سندرغاړي دي زمونږ یو شاعر او دا غنوم مهر لري نو مي او په وطن دوس باندې مشهور یو زمانہ چې دی دا غډيري زیاتې سندرې بغږي دي او د کیسټونو ریکارډ کولې دا غد وینا مطابق هغه وی چې ما شپږ زره پوری سندرې لیکلې دي نو وی هټولې دي خو ما یاري وبکې او شپې نو هغه وجه دا و چې هغه د ترزونو جوړولو ماهر او ډیر زیات په خپل وانی نو بس سندره وی ولي کله دا ترس په وجه باندې وهټ شو نو د سندري د پاره زما په خیال وانی یوازې شاعري او आवाज ضروری نه دی د پاره سازنده ضروری دی د پاره ترزونه ضروری دی او د دې د پاره د ریکارډینګ سیستم ضروری دی د دې د پاره ډیر زیات ریاض ضروری دی که تاسو خیال کړی وي نو زمونږ د فلم موسیقي چې و په بلګه خواري کې دا نو اگر چې سندره به د ډیر خه معیار نه وي خو به هر حال هغه سندره به د غساز او د ترجمه او د په وجه باندې نسبتا د نورون لګي خې لګي دي اوس چې دینو د ټریک سیستم یو داسي مصیبت جوړ کو چې بلکې په دا اوس خو په کمپیوټر باندې دا کمال کوي راشد خټک صاحب کما او تا وته چا کینو لګنه نو مونږ په دې غړبېدل او ازونو باندې هم سندره ویلې شو بس پاغي کې به رلې به ټیک کی کنه
نو دا خوره خا خبره ده پکا ده چې بیا په دې باندې دغه کوی کوشش وکړو نو سندرغاړي بشو
نو خدای حل نه دی ځکه چې دې سره هغه موسیقي د برت لو په زبان ښکته را پریوزي کنه نو یا خو شاعرانو کې ضروري نه چې شاعر له دې طرز مورزي او هغه دې طرز نگارم وي دام کرانه د پساز आवाज پویدل بیا د غسندري مطابق طرز جوړول دا هډر ګران کار دی او ما ورېدلې دي چې په هند کې یو سندره ریکارډ کیږي نو دا غي دوه درې قسمه دغه وی دا نگرانان وی یو سړی وی چې هغه ول طرز جوړي بلې لفظونو ته سوچ کوي بل د ساز او आवाज هغه هنګونه ګوري او یا دغه کې یو کس او یا یو بل سړی الته چې هغه پینل ته ناس وی نو هغه دا ګوري چې ردا څنګه دا کار روان دی کنه نو مطلب دا دی چې دا غي موسیقي د هند موسیقي چې دا هغه نسبتا خوم دا او روانم دا چې هغه وته توجه زیاته کوي زموږ د پښتو خوار موسیقي و اوس خبره ده چې داخله کوم رورو په کمې دوه باندې دي زما خل غولسی فنکاران چې زموږ کومور روایتي هغه بس په ختمې دوه باندې دغه دانه دانه چرته پاتې دي دا غیم خوارانو کارونه نشته دي نو هغه هم په بد حال باندې دي نو خو به هر حال د پښتو موسیقي چې دا د ماته په مستقبل کې کده دي څنګه مونشي نو دا زوال پذیر ده او ډیر برباد زوال به ومومي
مطالعه کم ډول کتابونه کوي کتاب سب کم کتابونه ګوري د کم ژبې ګوري او کم موضوعات ګوري مطلب شعر ګوري تحقیق ګوري فیکشن ګوري تنقید ګوري تشل ولای
راشد خټک صاحب د مطالعې زما خپل ځاني خو سمیدان نه دی معلوم بچی کم کتاب را لپ غوتو راغې کنه هغه ګوره ماغه ک فیکشن وی فیکشن لوستل مې ډیر زیات خوخ دی شاعری ملولما تنقید ملولما تاریخی کتابونه هم داسې لږ ډېر لولم تنقید هم لولو او دا ضروري هم دی ځکه چې اوس مطلب دا دی چې اکثر زمونږ پیژنګلو خلکو لیکلي وي یا هغه موضوع کې زمونږ خپل څه دلچسپي پیدا شي نو د مطالعه ما ته بلکې مذهبي زه د ټولو نه زیات لولم مذهبي مطالعه هم ورسره کوم که داسې څه بل قسمه کتاب په ګوتو راغې نو بس هغه هم چې هغه کوم وخت کې بس هغه د پښتو متل دی وی چې وسله کمه ده وی چې کمه په ګوتو درغله. نو مال چې کوم کتاب په ګوتو راغی کنه نو زه پکې دا نه ګورم چې دی کې دا په کومه موضوع باندې دی. بس خامخای ویم کنه خو بعضی کتابونه داسې وی چې هغه که په هر موضوع باندې وی دا هغه سړی دومره گرفت وی په هغه خپل مضمون باندې چې هغه په ما باندې ځان ولولي. او بعضې داسې وي چې لږ په زور زور باندې ولولي خو پرېږدم یې نه که هر څه وي لکه ما دپاره پکې دا دغه نشته دی چې دا په کومه موضوع باندې دی ځکه دې ټولو موضوعاتو ته زمونږ ضرورت دی او د هغې په خپل خپل ځای باندې یو اهمیت هم شته دی. ناولونه هم لولم افسانې هم ګورم د پښتو هم ګورم د اردو هم ګورم څه لږه ډېره د انګریزي هم کنه که څوک ډېر تعریف وکړي چې یاره داسې یو کتاب دی او پیدا کیږي نن سبا خو په دې جدیده زمانه ده نو په دې پی ډی ایف کې بعضې خلک کتابونه راولیږي چې یاره دا ووایه دا ډېر ښه کتاب دی اگر چې موږ له خوند نه راکوي او مشکل وي راته په دې کې لوستل خو بیا هم هغه موضوع دومره هم وي چې یاره لوستل یې ضروري شي.
وخت کې تاسو ډرامې هم لیکلې اوس چې لیکئ که نه او هغه ډرامې مو چې کومې لیکلي دي هغوی نه مطمئن یې یا د خلکو چې هغې ته څنګه عکس العمل و هغه څنګه و خلکو خوښې کړی وی که نه؟
او جی څه وخت کې نه بلکې ما شاید چې د ټولو نه زیات کار چې دی هغه ما په ډرامه کې کړی دی او ډرامې ما ډېرې زیاتې لیکلي دي ریډیو له مې لیکلي دي سټیج له مې لیکلي دي او د مختلفو پروجیکټونو له مې لیکلي دي. نو بس خلکو به خوښولي او مونږ به لیکلي. بل په ډرامه کې یو لویه فایده دا ده چې دی کې دا واحد داسې یو شعبه ده زمونږ په ادب کې چې دی کې لیکوال ته هم پیسې ورکوي او دا لیکوال د ځان نه علاوه ځان سره اواته کسانو نورو له هم د پیسو د ګټلو یوه ذریعه جوړیږي ځکه چې واته کردار وي په ډرامه کې. نو واته کسان راشي هغوی پکې کار وکړي او هغه ډرامه چې ده نو هغه مشهوره شي.
هو والله دا مو ښه خبره وکړه. هسې خو د پښتو په نورو صنفونو کې چې لیکل کوي نو د جیبه به پیسې لګوي پې.
نو ما داسې ډېرې ډرامې لیکلي دي تقریبا خواوشا د هغې شمار به څه د پاسه څو د پاسه یا څو کم شپږ سوه به وي. په دې کې یوه ډېره لویه ډرامه چې ما لیکلې وه هغه یو پراجیکټ له وه او هغې نوم و لمر په چینارونو. د دې 230 قسطونه چې و دا ما لیکلي وو. دغه شان نورې چېرته 12 چېرته 50 چېرته 30 داسې چېرته 10 چېرته 15 سلسله وارې او ځان له ځان له مې هم لیکلي دي. خو بیا به زه ووایم چې د ډرامې او د سندرې دپاره د یو لیکوال لیک چې دی دا کافي شی نه دی. په دې کې د پروډوسر د فنکارانو صداکارانو یا اکټرانو ډېر لوی لاس وي پکې او دا ضروري هم وي ځکه چې په دې کې د لیکوال برخه درېمه یا څلورمه ده. د خو ښه سکرپټو لیکلو لکه ډېرې ښې ښې ډرامې ما په خپلې لیکلي دي خو چې هغې ته مناسب دغه په ګوتو نه دي ورغلي صداکاران یا فنکاران نو هغه ډرامه عامیانه یا د کمې درجې راغلې ده. او داسې هم شوي چې یو عامیانه غوندې ډرامه مو لیکلې ده هغه ډېره زیاته مشهوره شوې ده ولې چې فنکاران یې ډېر ښه وو او بیا ریکارډینګ دا ډېر ښه شوی دی بیا پکې ایډیټینګ ډېر ښه شوی دی.
او خدای یو کس کار نه دی نو ډله ایز کار دی کنه تاسو ته ټیم ورک وایي.
نو ډرامه خو یو ډېر زبردست ذریعه چې د بدقسمتۍ نه اوس چې دی زمونږ د دې هغه د نشر اشاعت کومې ذریعې چې وي هغې وته شا کړې ده او بالکل نه کېږي. نه په ټلویژن باندې معیاري ډرامه کېږي په ریډیو باندې خو د سره نشته دی. دغه بهرنو چینلونو ته هم سترګې وي که چېرته دی خدای مهربانې کړي او دوی څه شی شروع کړي خو ټیک ده او که دوی ونه کړي نو بس دغه نشته دی. نو داسې دلته څه درک لګي نه. نو په دې وجه باندې ما سره دا یره پیدا شوه چې هسې نه د ډرامو د کیسه بالکل ختمه نه شي. نو په رو دو درې کلونو کې ما یو ډرامه په باچا خان باندې لیکلې ده همې چاپ کړه او دا هغې نه پسته په 2023 کې ما یو بل ډرامه چې دا نو هغه په خوشحال خان خټک باندې ولیکله. دا څوک راغلي وو بارملکیان خو نو افغانانو هغې وی چې مونږ په خوشحال خان خټک باندې یو فلم جوړو او هغې دپاره تاسو مونږ له کیسه ولیکئ. نو ما داسې وکړه چې بهر هغې خو بیا هغې سره پیسې کمې شوې کاغی د ډیر اعلی سټانډرډ فلم جوړو او غی د پاره چې څومره پیسې پکار وي هغه غی سره پوره نشوي. نو ما هغه ډراما مې ته ددا سي جوړ کړ چې زه بیا به ګورو چې ستی جوړیږي کنه. خو هغه د دواړو ډرامې چې دي دا په پیشکارۍ باندې زما خیال چې ډیرې زیاتې ګرانې دي. ولې چې کنن مونږ په خوشحال خان خټک باندې ډرامه پیش کوو نو د هغې په کاسټیوم باندې به ډیر لوی خرچه راځي. ولې چې یو خو به درې ملکونو کې شوټنګ کول غواړي، افغانستان، پاکستان او انڈیا. او بل ازاد چې د هغه زمانی د خوشحال خان خټک د زمانی اکوڑے چې مونږ خیو نو کدا اوسنۍ اکوڑے مونږ او خود دا خدا سیده لکه چې انگلینډی د هغه زمانی. نو دې لپاره به سیټونه جوړول غواړي او په هغه سیټونو باندې ډیره زیاته خرچه راځي. نیزې به پکار وي، اسونه به پکار وي، تورې ډالونه به پکار وي، د هغه زمانی لباسونه به پکار وي.
به تاسو د رمې په حواله خپل خبره جاری ساتئ، خو اس زه پکې یو خبره کوم چې په خوشحال باندې پکار ده چې په هالیوډ کې یو فلم جوړ شي.
خدین علاوه چې دین ما د خپل ډرامو نه سمنتخب ډرامې یو یو ونی بد سټیج او داسې دی پروجیکټونو د ریډیو وړي لوی یو څو ډرامې ما را جمع کړی دي. خو هغه کتاب لا نه دی چاپ شوی. نو ما خیال مې دی چې دغه هم چې ته چاپ کما او د نورو ډرامې ګارانو ته هم زه خواس کوم ستاسو د دې چینل په ذریعہ باندې چې دوی دې مهرباني وکړي په داسې حالاتو کې دا ډرامه ورکه نه شي. دوی دې خپل یو یو کتاب کم از کم د ډرامو چاپ کی کنه، نو کم از کم دا فن به د ورکېدو نه بچي.
د نو لیکوالانو ته مو څه پیغام دی؟ به تاسو څه ورته ویل غواړئ؟ څه نصیحت ورته کول غواړئ؟ څه لارښوونه ورته کول غواړئ؟
راشد خټک صاحب سب زیم او سب زما پیغام ہی کنا. زما نو لیکوالانو ته ایس پیغام نشته دی، بلکې دین خو مونږ لګی یو د دې د فکر نه رڼا اخلو. دا زمونږ نه زیات تعلیم یافته دي، دا زمونږ نه زیات قابلیت دي، او د دې مشاهده او مطالعه زمونږ نه زیاته وسیله په اوس د نن وخت کې چې کم وسایل دي د سوشل میډیا. نو مونږ په بلاډی روسیزونو باندې نه پویو او دې ته محتاج یو چې دین زده کو. نو پیغام ورکو، پیغام خو چې تلوی خلک ورکی زه چرم دا غساتی دغه نیما وړ نیما چې زه چاته سه پیغام ورکم. بس دغه خپلې کیسې کوي شو دا بکو او د پیغام د پاره ما سره د نیوی کول د پاره هیڅ هم نشته دی.
به تاسو په پیغام نور کولو کې مهم لوی پیغام ورکړو
نه به تاسو مونږ ته د وخره کولو په مخه مخه.
راشد خټک صاحب استاذ وړي را مننه چې موږ له مدا موقع راکړه چې د استاذ د چینل په ذریعہ باندې څه خبرې وکړو د پښتو ادب او د پښتون قام د ودی او بیداری د لپاره سوو. بس دا ستاسو مهرباني ده. کني زه چرم ځان د دې وړ نه ګڼم او اکثر د داسې سیزونو نه ځانم خلاصوم او په ډډه کوم. تي بل تاسو ته دا هم پته ده چې یو صحافي یا چې دی هغه د بل نه خو ډېرې ښه انټرویو کوي شي، خو په خپله باندې د هغه نه مرو ګودر خطا وي. نو که څه زیاتې کمی مې کړې نو معافي غواړم ستاسو نه مو او د لوستونکو نه مو. خو به زه دا دونه څه به اوري دادې هم پکې واوري. نو خبره دا ده چې بس یو وخت تېرول دي او دغه څه مونږ کړي دي چې د دوی مخې ته دي، چې څه مو کړي دي هغه ټول د دوی مخې ته دي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ګل محمد بیتاب خوندورې او ګټورې خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي. Shundo pa mai be andaaz na
چیان جدا شلا، چیان جدا شلا.